دی هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان پکې شعر کې را مخې ته شي کله بل ارمان نور خداس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و سل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلې بیا وروسته بیا ټولې زما مجمعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلې او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزې نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ده کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې کیږي دا مرته ډیره لویه خبره ښکاري یعنی پېستلاله لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستان هم ووایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیسته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پرې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري، یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وې، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې. خو په اوسني وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدل و خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه و شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې، یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپل اثارو کې کوم شعر ډیر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر د چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوي هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډیر خوښ وي کنه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کوم دوستانو ته چې ولولم داسې هغه نفسیاتي ګورم چې د دوی بدېڅره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه کدې درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکمه که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته هغه زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دې پاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کښې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کښې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک ووایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کښې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کښې زموږ او تاسې به د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه موږ باید په ژوند کښې یو الهام بښونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کښې چې یعنې په تېر به که جمهوریت و که اوس و د افغانستان حالات چې وو هغه ژوند چې وو هغه امکانات دومره نه وو لکه نورې نړۍ سره. خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې دغه سی کرکټ دغه سی ودنګ څوک ته ورسول چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما د لپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې د لپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نوم زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په څه روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږم هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو اوریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته ژړه راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خاور خړ دی. هاچ په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدل، اس ترنا نئے دی راشن لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائی قلم چوڑے بھی پو کاغازن کے رسمن کاغی پو دے رسمن کے راتا بھی دی نغمے دش پلائی چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سرو تالو او په زیرو په بام کله به هم چې ګلاندام د بهارام یوړه دیو ترابان ما با شړل ور بسی راته مشرام بوي ول جاړي دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي، خو تسلی به زمانه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ، د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق، بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا، کله به مسکوه او کله په خندا ګډېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل، د خط لمنه یې پسته مسته وه، لکه پاستو ماسته رانجو، لکه وریښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه، بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې چپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملک مین د اوسپنې چپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کویتاب پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې چپلۍ چړېږي. کوئی دعا بھی چھ مین ملک بدرئی کا پیرئی بیا راوری، دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی. مونگ ما شمانو کڑے تنان کے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گان باندے، بیادا سے چل پمونگ ہم وشو چھ مند کلی ما شمان شو بیماران پخا پیرئی اسے. د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغر راغلی، پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا، دی بیماران د ښاپېریو د بېلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو، بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. لټېر درد یې شپېلې ته ورپو، یو سوی لوی لوغړنه سپېلې. خلک ویل چې د شپېلې آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولې، کلي ته بیا راولې. زړمه د سنگ مینځي په خوږو تړمو وښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ہنس ماں بے ہنس د دی قربان شو بدی حسی کی دی سادی زخواگ دی کتراخ دی دا گلون که اوبادی باید سادی چه پزرادی وایا سادی چه پزرادی